و بجیشوی سلامون احمد شیبریم ده هم خبرونه. په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې نن یو شمېر افغان ښځو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ورنکړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې د میرمنو پر نړیوالو شخ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له نن نه درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې پنځه میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر شپاړس زرو ته رسیږي چې یو زر یو سل او څلور نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دي ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لوی لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې باروونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست صدر اعظم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر وو. د اګست په نهمه پارلمان ړنګ شو. په تیرو څلوېښت کلونو کې د پاکستان یو صدر اعظم هم له قانون سره سم خپله پنځه کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې اته ویشت کسانو د صدارت چارې مخته وړي دي. د امریکا متحد ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې څوارلس سبه تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شو. د ښځینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې صفر صفر مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړو او کولمبیا یو ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. دا نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربهتوب پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د اګست په شلمه ترسره شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت پنځه خبریالان نیولی دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیرزی او د دې رسنۍ خبریال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې ورځې را پدې خوانی ول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. آر اس اف یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2021 کال لاګست وروسته د 12000 خبریالانو په درو کې دوه برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې اتیا سلنه ښځینه خبریالانی دي. په راپور کې راغلي د 1520 ثبت شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 1500 تلویزیوني شبکو څخه اوس تر اویا کمی فعال دي. د درې سوه و راډیوګانو له منځه یوازې یو سلو اویای خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له یو دېرش څخه اتلس ته راکم شوی دی. د دې تر څنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او همداراز ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې که مو غوښتل چې پوښتنه وکړئ یا نظر څرګند کړئ نو بر تر کوو د ټلیفون او واتس اپ شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی ښاغلی مجددي که تاسو ووایئ د رسنیو مشکلات ډیر دي، لومړی به په دې خبرې وکړو چې ولې ډېرې رسنۍ بندې شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملمه حبیبي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادي ستونزه ده. دې کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي لکه دغه موسیقي او سریالونو فلمونو دغه مسایلو باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخې ته دغه برخې نشرات درلود هغوی د همدغه بندیزونو له امله بنده شو. او په دې کې هم زه ویلی شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل هغه پالیسي بدله کړ او اوس که اقتصادي ستونزې ونه لري نشرات لري، لکه اووم تلویزیون دی چې سریالونه او دغه مسایل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو دی یا چې اوس هم خپل هغه پالیسي بدله کړې دی او نشرات لري، راک رادیو په کلید ګروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ اگر رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو دې کې موږ ته په ډاګه شوی دی چې هغه اصلي لامل دغه اقتصادي ستونزه دی. دې کې شک نشته چې نور اطلاعاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته دی، دغه ځینې مقررات ستونزه په خبریالان او رسنیو پر وړاندې شته دی، مګر دا د دې لامل نه دی ګرځېدلی چې رسنۍ بندې شي. مثلا اوس ویلی شم چې دا د تجلا رادیو په ډېر په خوښۍ سره ویلی شم چې ډېر د اوږد ځند وروسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډېره مننه مجددي صاحب. ښاغلی حبیبي، ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوي دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاسی او استاسی درانه ملما او اوریدین کتا. زبا مستقیم راسم استاسی ده سوال و زواب ده. زه ده مجددی صاحب خبر سره تقریبا مغاگه ایما، ولی زین موارد دی چه زباید اغا تشاره او کاما چه ده پمونگ بان تیرسوی دی او ده رقم پنور رسانه بانه هم تیری دی. مونگا پا طول ده مونگا چون محلی رادیو و پا میدان ورده و که موقعت دلو ده اون در خمدور محلی رادیوگان هم پا درم درجه ولایتو که اعلانات نلری، یعنی ده اعلاناتو لنشتون سره مواجه دی، یعنی پا اعلاناتو او پا دیشان باندی دوی نچلی گی. ولی مونگا پا یو شوق و ذوق و او خپلو ده ولایت زوانانو تا ده یو عملی او علمی دگر ګرځولی وو او په یو شوق و ذوق باندې به دوی راتلل او برنامه به مخته بولي، لایف برنامه وي او ډېرې علمي او معلوماتي نشرات موږ درلود. ځکه زما پالیسي کله چې امارات راغی او موږ خپل دغه جدول ورولېږه نو هغوی پکې هېڅ هم ونه هغه ونه کړي، خو یې پکې ونه نیوله. یعنی حتی د امر بالمعروف له خوا نه موږ تقدیر هم سو چې اوس هم تقدیرنامه او شیان هم شته، ولی سره لدی هم د جینو نور اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد لرسنی سره او سل په سل سانسور د دې باعث وګرځېده چې ډېری رسنۍ هغه وکړي. صحیح ده چې اقتصاد رول لري، موږ هم په همدې اقتصادي مشکلاتو کې موږ لس کاله نشرات درلودل، ولې دوه درې ځلې د موږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ، ځکه موږ رادیو ړنګه شوه او هغه باندې راکټ ولګېده او څنګه کې پوستا وه، ډېر مشکلات راغلل، خو ولې بیا موږ شروع وکړه. ولې دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ او دغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي، تر اوسه چا ماته ځواب را نه کړ. دا تر اطلاعات فرهنګ بلاړه او یو هیڅ نه کوم ادارې، نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د موږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي را سره څرګنده کړه. نو دا ویل شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته. د یو دېرشم تاریخ
باندې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ، په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو، څه غوښتنې مو ترې کړې وې چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب، د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خودکفا نه وې، په داخل کې دومره اعلانونه نه وو، نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
او دغه د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونو و چې رسنۍ ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډیر په پراخه کچه، مثلا د چاپیریال ساتل برخه کې، د روغتیا برخه کې، د تعلیم برخه کې، دغه نو مختلف برخونه، د کرنیز برخه، دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره. او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات و واردات پکې ډیر زیات و، د دینه رسنۍ تغذیه کېدل. او اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سنا سه یو سبه رسنۍ او ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي، مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مر مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول،
اغه یعنی بیا هم کوي سنا سه
یو سنه سکهی، خو مگر دغه نه ده، د سه منظم شو نه ده، اگر سیستم چې په خو او عمر نه ده، زنه رسنه نه موږ اورو چې واسره یو سه ډیر لګي چې دغه ور نه ده، چې موږ وای چې دومره ده چې هغه رسنه ته کې و چلې کی خاصه ورسته روي، امغه د رسنه به تیل یا د برښنا او د کور کرایه او دا چیزونه په پکې یو سره اوزي. او هغه دولتي اعلانونه خو هیڅ نشته. اقتصادي وضعیت خو دغه وضعیت کې ده چې اوس تجار هم دومره اعلان نه لري، حتی هغه د سیمایز بازار چې یو زر روپۍ یا 2000 روپۍ په میاشت کې غوښتل چې سیمایز رسنۍ لاره خپل اعلان خبره کړي، اغوی دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغانۍ رسنۍ ته ورکړي. دا ټول لارې وترل شو، که څه هم همدا اوس هغومره رسنۍ چې موږ لرو لکه چې همدغه تجلا زوایم، زه داده یم چې دغه تجلا به د حبیبي صاحب شخصي پیسې نه به وچلیږي. همداسې نورو رسنیو کې د سر رسنۍ هم موږ په ولایت کې لرو چې امتیاز خاوند تللی دی، دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بوز دای که کار کوي اگر اوړي د رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنۍ فعال ساتلی دی. په دې معنی نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول داسې معاش لري یا منظم مالی امکانات لري داسې نشته. موږ هغه زموږ څېړنه ښایي چې د 2012 رسنیز کارکوونکونه اوس 4000 رسنیز کارکوونکي په پاکستان کې فعالیت لري. نو په دوی کې 50 سلنه معاش لري خو هغه معاش تقریبا 50 سلنه هغه معاش لري چې په خوا یې درلود او باقي دغه 2000 کسان چې په سیمه ایز رسنیو کې کار کوي دوی نه یوازې چې افتخاري کار کوي ماش شنلری حتی ځنې وختو کې د خپل جیب نه لکه چې مخکې ما مثال ورکړ هغه درسنې مصرف هم ورکوي خو هغه یو مسولیت چلري یو شوق چې خپل مسلک تلري او دا چې نور د درسنې باید فعال وي او د خلکو आवाज جګ شي
همدغه وضعیت سره روان دی. بله، ډیر زیات مننه مجددی سر. دا شبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وایاند اخلی مرزی حفیظی هم د تلیفون لاله را سره را اخلی حفیظی تاسو ته مرکلی وایم. د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شو دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشی دی، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي؟
سلام خاصه تا او ټولو ترنو او ریډونکو ته. متاسفانه د افغانستان له سقوط سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه،
بله
یالانو باندې پندیتونه و محدودیتونه وضع شد. دا یوازې درسانه این پا برخه که بود ده طالبان و واکمنه روس ده طالبان و ده افغانستان خیزی لومبلنه قربانیان میده طالبان و حکومت که آقای نه یوازې پای رسانه این که بلکه پا مختلف و نور و برخه که دیدوی مخوانی ولشوه علتونه ممکن زیاد و کولیسی و اوسی، ولی در طول اساسی مسئله یو خود ده طالبان و ده تیرو پینزوش کاله مخ که چی دوی واکمن ول پر افغانستان بانده دیگوی تاریخ ده افغانستان طول خلق و تروکانه و چی ده خز و پولان ده چه و دیدوی لاتک یو زل بیا خزی و داره ولی در خزی پا کرونو بانده که نه ولی ایش بیر مربون و دیگوی
باشه ستاسی منظور داره چه امبخینه دار سبب شو
چه پیاو دفتر که نارینه سر کار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی او دیتا ورد نور مسائل حتی خبریالان و سر چمون که تماسکی و اوگوی وایی چه کلا را که کلا چه دوی ده دفتر لوری ترازی طالبان دوی دروی چه دیتال پارتاس سر محرم نشتن و دا آقا مسائل دی چه چه په اوسنه سخت و شرایط و محدودیتون و سردوید خپل و رسنیز و فعالیتون و پا ادامه ورکلی دا اغا موارد دی چه خزینه خبریالان و سر مخامخ دی او بدبختانه رستر بله دا محدودیتون زیادیگی لاره حتی دغه تا برابر است میده چه بالاخره خز و پولان دی درسنوی و دروازه باید مکمل و تلیلسی دغه محدودیتون علت هم دغه چه باید پیو شکل بانده خپل خزی دی تا مجبور سی چه خپل دن نپریدی. ما طور از مخیم لیوی افغان خبریال سر خبری کولی پا هم دغه موارد بانده چه آقا تازه پاکستان ترسیدلی ده اغلبیل یا وزینه دلیل چه ما رسانه پری خوده هم دقیقه و چه پا ما بانده ما جبری شو یا مثلا کلا چه دراپور برخی تا ورق امزای می بدل که پا هم دقیقه بحانه چه دراپور دی سنده دراپور دی ناسنده دارف دی ولی آخیسته دارف دی ولی نده آخیسته پا هم دقیقه بحانه ترهق مرحله پوری دار از اوله چه بلاخره رسانه پری دی اول افغانستان و موزی دا سخت شرایط بدبختانه هم دقیقه رقم دوان دی و روز پوری هم
ډیر
خبریالان
لستونزو
مشکلات سره مخامخ
کړي دي. ډیر مننه اغلی حفیظی. شغله حبیبی، تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونه سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کړو. در څه غوښتنې مو درلودې؟ په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وئ چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پریکړهلیک کې لیکلي وو چې موږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمي لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلی بڼه موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوا نه، ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف به خپل ځای ناسو له استخباراتو نه یو کس راته دی چې به چزلو سو بسرا بغه په موږ به پټکې او خبرې کولې چې بسرندا او دسي وکي دا دسي وکي دسي وکي اته دسي راغله چې دی استخبارات یو عادی مامور براغی اطلاعات فرهنگ رئیس بم راغخت مونږ بیم راغخت او ټول به راغخت لور څه ویل شي فرمایشات به ورکول چې ما په همدغه الفاظ او وخت کې ویډیو سي فرمایشات مونږ ترا کول چې د ما اختلافات هم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم ودلوده نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څور د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړی ده د دې لپاره چې تاسو د راسي د لاس کالو د اجارې پیسې ورکړي دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړې دي اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي ځکه د شاروالۍ یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکړي وخت کې فشار اولی په هغه منابعو باندې چې باید پیسې ورکړي، یعنې موږ کال په کال خپلې پیسې ورکړي. دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیې نه ګوري، خپل اویزونه نه ګوري، خپل سټېټمنټس نه ګوري، راځي او هغه مهر الله کوي بل هغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټېټمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړي دي بل هغه بیا راسي بیرته مهر الله خلاص کی، یعنی تر دې حده پورې چې منډه تر رسنې ده منډه تر هغه بده، یعنی په ناو د انواو باندې غوړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي، موږ نه غواړو چې رسنۍ هغه کې ښکېلې پاتې شي، ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو، ولې موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي، موږ بې پاریتوب ته نه پرېږدي، موږ ودې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي، ځکه دغه رسنۍ ما مخکې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق ورسره وي بیا هم هغه موږ کولی شو چې په کلو کلو یې وچلو.
ډېره مننه مجددي صاحب. تاکه څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وو وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې وو د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون له لارې به تعقیب شي، امر بالمعروف و نور اداري به پدې کې کار نه لري، لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخباراتو له لوري یاد امر بالمعروف له لوري خبريالان زورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري، د دې دلیل څه دی؟ تاسو کله چې له دوی سره خبري کوي دا موضوع ورسره مطرح کوي د دوی جواب څه وي؟
یو خو زه مخکې زه ستاسو پښتنه نه اوبې شپ خبره تراشم، رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی التبا دغه سوزوی چې د بیست خبره اکثر زونه مته دغه شکایتونه راځي، او یو د خوخي خبره دا ده چې درس مخکونه کې خاغل مجاهد چې د قندهار خبر اعلان سره لیدل دي البته ویلې ده چې په دوه اونو کې د رسنیو قانون پلی کیږي، که چیرې دا کار وشي دا به ډېر یو ښه خبر وي، موږ هرکلی کوو او حداقل رسنیو لپاره د حفظي صاحب خبره یو تګلاره به معلومه شي چې کوم خواته لاړ شي او څنګه دغه ولري نشرات ولري. دا شو دا
یعنی حتی که یک طرف هم جور شوی دا قانون له خبریالان سره پکې مشوره هم نیوي شوی بیا هم خره تر دې چې هیڅ قانون نه وي.
نه دا چې هیڅ قانون نه وي خره، خو موږ ته که هم موږ سره مشوره نه دي شوی، خو ظاهرا موږ ته ویل کیږي چې یو څه اصلاحاتو کې تغییر راغلی دی، لکه امارت د جمهوریت پر ځای اسلامي امارت، دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو به دا به پرېږدو هغه وخت ته چې هغه قانون زموږ او ستاسو لاسته راشي، او دا هم دا ستاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وي چې څوک پوه شي، بیا پخوا هم 15 ځله د رسنیو قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو، موږ په ګډه رسنیو سره کولی شو چې بیا ځینې ستونزې چې پکې وي دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار واته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هواره شي. دا د تخطی کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نه ویل نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود، خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلا و. خو نن د دویم دور دغه پیل شو، نن پس د ماسپخین دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو. په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازي د رسنۍ ټولنه نه و، اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي. د رسنیو د منځ نه یو استازی دی، د تلونیوز مشر، او تعداد د رسنیز برخې نه زیات شوی دی. نن هغه تعارفي غونډه وه، هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري، ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلي دي په دوی په کار کې هم انشاءالله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله ډیره مننه مجدي صاحب. محترمې افیزی، تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې له کبله اکثرو ښځینه خبریالانو دندې پریښېدي، ځینې شاید هم ډېر زیات جدي نه وي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نه وي چې له کبله ښځینه خبریالان دندې پریښېدي او میدان داسې ژر خالي کې، فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت ونه کی شزینه خبریالان میدان به غوی ته خالی شي؟ یو شمیر شاید ټول طالبان نه، ځینې طالبان چې ډیر سخت دریزی دي غوی به همدا غواړي هم چې شزی کاملا میدان پریشتي له رسنوی له هرې برخې لري شي.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه ونکړي، کاغه خزی وی کنارینه وی یا هر طبقه چې وی، دا فرق نه کوي. ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دی، حوصله کول دی، او د خپل حق لاسته راوړل دی. ولی دغه حق په کومو شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده، او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چې دي. کله چې یو ښځه د زندان ته ورځي، هغه ته په کومه سترګه کتل کېږي؟ هم تاسو پرې باندې پوهېږئ، هم د افغانستان ټول خلک پرې مواردو باندې پوهېږي. اوس که چېرې یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کېږي. دا ښځه هېڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت او آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزه وکړې، مظاهره وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په یوه خپرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستانه به هر وتیر دي، هغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامه یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي، ول دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسی. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت په وطن کې کار کولای نه شي. خب زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کینم، دا خبرې به وکړم، ولی زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کومه اداره چې د افغانستان د ښځو په نوم کار کوي؟
زما د خبرو منظور دا و، د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغه څه چې په ټولنه کې پیښیږي هغه منعکسي وي. زما منظور دا و چې کچیرته کومې ښځې ته ویل شوي دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر دند پریږي، فکر کوم چې دا به لازم نه وي چې په داسې مسایلو باندې دند پریږي.
او دا
باید کار ته دوام
ورکړي. دا خپلې یو شکل باندې او دا خپلې یو شکل مبارزه ده. کله چې یو فیزیت په جبري توګه ویل کېږي چې ته ماسک واچا او هغه دنده پریتی په دې شکل باندې لزګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي. ممکن ک آغش مرخزی چه دیدوی دغ خواستونو که غاره ای خیده و اوی مثلا کار کوی یا دی مجبوریت لمخه یا دی علاقمندهی لمخه نه یا بل هر مورد چه ده هر دلیل چه اوی لاری مبده هر یا شخصی نظر و شخصی پریکلی تا احترام نرو ولی مهم دغ ده چه کچیر دغه خزی چې دریږي چې وای موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو سیدا ایجاب به وکړو په دې کې هیڅ کوم مشکل نشته په باندې هیڅ غلط نه دل پورته کړی ولی د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نکول دا هغه موارد دي چې خزی ورسره مخامخ دي که خزی په وظیفه ته اجازه نه ورکوي مرکه کولو ته اجازه نه ورکوي نه ورکول کیږي نو د څه لپاره دوی کار وکړي خو دا په دې معنا ده چې دوی ته یو فضا جوړوي چې باید خزی شاته وکړي فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکه لپاره ورسره نه حاضرېږي څوک په انسان کې نه حسابوي قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامخا هر حقا چوک چوی بلاخره زره دی تکنک زره نکه کهوی چو باید کار بکنی او مخی هم نور میلمنور تا اشاره بکنی
بله دیره مننه سلامت و سه آقای حفیظی شاغله حبیبی طالبانو په یو د تبابت لبرخی پرته او په یو طریقه هدا په پوری په امنیتی سکتور کې شوزه ته اجازه ورکړي چې کار ته دوام ورکړي په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي دا چې په ژورنالیزم کې پریشي په خبريالیتي پریشي طریقه هدا پوری ستاسو په نظر دلیل څه کې دی چې فکر کوي چې په دغه فشارو ته دوی منتظر دي چې د دې فشارو له کبله به په خپل دوی کار پریږدي نو څه ته بندیز پیلګو او کوم بل دلیل کېدای شي
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله دغه قویدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل سوي دي چې تاسو په خزینه او باندې فشار اولی تر څو دوی خپل دندې پرېږدي او حتی دوی د خزینه او اوریدونکو غږ نه غواړي ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو ویلي چې تاسو باید د خزینه او کوم تلیفوني اړیکې چې په یو ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي تاسو دی هغه غږ بند کړئ هغه غږ مه راخلئ ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله په لکه د تاسو چې دا اوس ده په استودیو کې پلی سي بالا هغه بیا هغه ته نشر سي تخنیک له خونې نه استودیو ته لاړ سي موږ مستقیم اړیکه راخلو داسې موږ نه سو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان ته یو تلیفون یې راواخلو موږ داسې نه سو کولی ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د خزینه و غږ نه غوښته چې باید نشر سي نو په داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمند ده او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي لکه سرقم چې خور حفیظي ویلې په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته اسلام آباد ته نور هیوادو ته لاندغه مشکلاتونه او تاسو وګورئ چې لنه وکي مجردي صاحب دي چې لنه وکي نور کسان چې لنه وکي ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوې چری دي چې جرنالیزم نه فارغ شوی دي او خانه کسان زوینه د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خانی کسان هم پاتې دي ولی په مجموع کې مونږ ویلې شو چې دي زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښه شوي دي او لا دا لړۍ جریان لري.
ډېره مننه مجددي صاحب د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه. ډېر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي د دې دلیل سره دوی څه وایي؟
زه بیا هم لکه تبصره لرم بیا ستاسو جواب تر ازم دا خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه زموږ د ملګرو وزي موږ په دې یو سخت حالت کې کار کوي. ما په خپله په 2001 کال کې د ژورنالیزم فاکولټی نه د کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت ته لاړم نو دغه ټرایپاد او دغه سیزنونه مې شروع کړ، او دست زایو که زه برابر شویم چه دست را بند پیکا فیر شویده او زه تلیم خپل خبر پس تگاب و نجراب و دغا ساخود که او دست وقتم شویده چه زموک ملگر خپل جوان للاست ور کرده بول ملگر تلیده اغم اغا کامره و چت کرده او کار کرده. خو یو خبر بنده چه زما دیره ملگر رسر مخالف ده او کل را بنده دادخواهی گروپونه جوره وی کل را بنده عریضه کهی. خو اصلی لامل داده چه زه وایم دیر سختی مک تیره کرده او اوس هم هم دا اوس چه زه کار کهم دست دیر سختی او سره کار کهم دست نده چه حبیبی سر سنزو سره مخامخ شویده او زه سنزو سره مخامخ کهیگم. نه، دوی یو رسنه چلوی ده رسنه مسئولین یا یو خبریال ده خپل ځان مسئولیت لري، مگر موک ده طول خبریالان او رسنه یو او تاسو با کده شو چه ده بنده تاسو با پویگه چه سمره بوج موک سر موک بنده وی او سمره کله کله دست وضعیت ما بنده را غلی ده چه یعنی دیر سخت حالت. مگر موږ د اول نه دست ویلې چې موږ د خپل خلکو غږ یو او موږ
یعنی ستاسو منظور داره چې خزینه خبریالانې له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نه شي. منظورم
نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړی دی نو اوس هم موږ که لاړ شو 2001 تر 2015 پورې موک خود دن وقتونه دقا زن خبر ده چه موک نشو کولی دیر سخت حالات و قانون نه و زورواکی و هر ساحه که هر ولایت که پا هم دقا دنن کابل که نو دیر سوزی و خو موک کار کول. خوز اصلی خبر داده زپویگم چه ویس برابند خپکیگی دقا آغل حافظی با رابند خپکیگی او خب اوس ماشاءالله دا لار خلاصه شوه ده نو خبریال چه ده غزای نووزی اسلام آباد تا زن ورسته وی نو ده وطل و لار ورته خلاص ده نو گوری زی و بل ده حافظی سا توایم اغل حافظی تا چه فقط یو یا دو پیخه ده خزینه خبریالانو موک لرو چه اغم ده غطه ورشوه نده چرته، اما غذایی که چه ده یو مظاهره پوخخ لپاره تلیده یا یو بلکار لپاره، اما غذایی که یو سات یا دوستات اغوی که نول شوه ده ایس پیخی ده ده نلرو ده مظاهره و ده مسائل ونده ذکر نلرم اغا موک پوری اله نلری. خو مگر ایس پیخی موک ده خزینه خبریال نلرو چه اغا زندان تول شوه وی اغا بندی شوه وی دا سوز شته د زور سره منم دغه نور سوز چې دی یاد کړ دا زور سره منم، مگر دغه خلکو پری خودل موږ چې وای د خلکو आवाज یو، اما غبیبی ست چې وای چې اوس نوې سره نه आवाज ده دغه په برخه کې خزینه او کې نارینه او کوم ډیر نوې سره رامسته شوی دی موږ به باندې کار کوو چې څنګه وشه کولای چې دوی ته پن ورکو. نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو اواز زم دغه کول او اوس دغه خلک پریدو دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر جوان فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي. هر څوک حق لري چې ځان ته جوان د اختیار کی کده شي. یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډیر دغه مې کړی دی، ډیر سختي مې ګالل دی، مگر دا واقع وطن منه ده پریخه. باور وکه امدغه شپه ورزو که ما دیر سختی ورزه تیر کرده دا چارواک با واوری، مگر ما کولی شد چه اسلام آباد زن ورسام او یو اونه دو اونه که دیشی زما وقت بونیسی یا یو میاشت بونیسی او اول که ما نگوختنه شوی و چه فرانسه و جرمنی تا باید لار شم، مگر دغه وطن ده، باید دغه وطن جور کو. په هر صورت سره اطلاعات و تلاسرسی پا برخه که چراش و ارختیا یا لوی استون زده فوق العاده لوی استون زده دغه برخه که یو مک وار وار دا چارواکو تا ویلی دی چه امغه سه چه رسنه ده مالی مالی برخه نتغذیه کی گی دویم اطلاعات ده که چیر دیر مالی امکانات وی رسنه یوتا بی خی طول نره راشی رسنه سپورت کی او طول تجارم راشی طول مگر چه ورطا معلومات ور نکلشی نو بیا هم ده نشی کوله نو دا یو لوی سوزه ده مک دا آخر وار که هم وار وار ده موضوع ما اطلاعات فرهنگ نور بر خسر شرکه کرده چه اطلاعات و تلاسرسی قانون باید تلیشی کمیسیون را منسته شی ترسو چه کمیسیون را منسته نشی کسه هم یو ریاست اطلاعات فرهنگ وزارت که جور شویده خو مگر بیا هم اگه بساین نکی ضرورت ده چه کمیسیون را منسته شی کل اگه کمیسیون را منسته شی اگه با یوسته با استونز حل شی اگه دا چه ولی اطلاعات ور نور که زن سره چه ما خبر کرده ویاندیان و سره دست ویل کیگو چه دا مک خو کار کهو مل دامو دنده ده که دا دغه کو دا بر یا کاری شی بک ویل چه اما ماش چه تاسو ده دغه ناخله ده بیت المال ناخله ده دغه خلکو ده مالیاتو ناخله خو دا خلک حق لری چه پوشی چه تو سکه کم کار که بوختی او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلکو لپاره تاسو سکار که سب پلان لری او سکار که
بله ډیر زیاته مننه. یو اوریدون که املرو او گورو چه دوی سوای مهربانی کوی صاحب.
فروان صاحب تاسو ته سلام او اوریدون کو ته سلام وایم. همدر دم لغمان
مهربانی کوی همدر صاحب.
زما خدغه نظر د فروان صاحب محترم او کدغه هر رادیو ته په دینه زنګ وهی کاغه دینی خبرونه کاغه ادبی خبرونه نو هغه تاریخ افې کټکی دی کنه خو بیا لکه خارجانو ته څه کار نه وسی وې چې افغانستان کې د چا حق په مال سوی دا یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا وسو کوي همدر څه دا وس د خارجان دي ک افغانان چې دا خبره کوي
ګور افغانان خو کوي کنه افغانان خو کار سو وای سید اور سره مخ دی او خدای ته راوسته دا او دغه خبره باید تاسو یو خلیل زاد یا دغه محقق اتمر دغه رامیلمانه کوي چې دغه دې ټول ولس تویل چې په دغه تړون کې به دې چا حق نه پېمالېږي او دې ټول حقوق به پکې محفوظ وي څو کلو الله سره اورنه به پکې محفوظ وي کنه نو زه دغه وایم چې دا د موږ افغانانو ته لاغه خواته زور کړی ده چې هغه کم هغه بېخي هغه طرف نه وي کنه او هغه هېڅ فایده نه لري ولس ته هېڅ فایده نه لري ولس ته چې فایده لري باید چې دغه دغه خلک را کش شي او پوښتنه ترې وشي چې کومه ده تاسو
ډېره مننه کور ودان صحیح سو دا کار خو شو
ډېره
مننه
حقوق هم نه دي پیغام
کور ودان سلامت اوسې. حبیبی صاحب داسې ځینې ادعا کوي چې ځینې طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوي دي په هغو باندې مسلط نه دي نو نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي. دا ادعا تر دې پورې چې د معلومات نه شریکوي. اکثره طالب چارواکي کله چې خبریال ورشي ورته وایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریکي نو هغه ځان تېروي جواب نه ورکوي. دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې هر څه سانسور وي.
دلته درې خبرې دي. یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري او هغه ټوله دوی د خپلو همکارانو خانیو خوږو په لهجه ملاکراسي ده. یو مسله دا ده. دویم مسله دا ده چې دوی څه ویل نه لري. یو څوک چې څه ویل ولري او سر په تنه وردیږي او یعنی هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپلو هغه نه دفاع وکړی سي کړنو نه هغوی بیا څه وایي. درېیمه خبره یې دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکې وکړې نو دوی ډېر هغه درلودل ډېر نیمګړتیاوې درلودې نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي ځکه دوی هغه څه یاغه خدمات نه دی ارزه کړی، ځکه چې حکومت او د ملت داد و گرفت یا مراودات په خدمات ده. ته مثلا ټیکس اخلی، پیسې اخلی، مالیه اخلی، که د رسنۍ برخه ته راسو چې موضوع نه ونوزو، ته د فریکوینسي مالیه اخلی، د جواز پیسې اخلی، د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلی، د برېښنا پیسې اخلی، ولې خدمات صفر دي. که ته ښاروالي په پیسې وښیې، په نور ارسو کې وښیې، خدمات ارزه کول نسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دي. ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوی دي، یعنی سل په سلو کې زیات شوی دي. نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري. او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته، زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم، او موږ نه خفه کېږو چې ته واقعیت دي، موږ نه خفه کېږو. ولې که حافظي صاحب وي، که زه یم، که هر څوک وي، زمونږ ضمیرونه هغه دي، یعنی بیداره دي، او زمونږ چوپ نه سي پاتې کېدای. ولو کدام د سر په قیمت هم تمامېږي، که د اشرف غني په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و، یو مقررات و، هر څه و. مونږ بیکګراوند وګورئ، په همدغه رسنیو کې په تا باندې مو هم نیوکه کړې، په اشرف غني مو هم نیوکه کړې، په ټولو باندې وکړې، حتی په جمهوریتو کې لغنه وروسته بیا هم کړې. ولې مونږ داس فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي، یو 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 اداره به وي، یو یو تشکیل به وي، یو نظم به وي، یو نظام به وي. ولې چې مونږ رسنۍ ته راووتو، مونږ خپل حقایق ویلې، زمونږ یا خوله چپ شوه، یا په خوله مو لاس کېښودل شو، او یا په مرګ تهدید شو، هاته ووهل شو، کورم تلاشي شو، جلا وطنۍ ته مجبور کړو. دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو. دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي یو مونږ خپل وطن هیر کړی. مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې، او خپل خلکو سره همغږي لرو. چې کله یو قانون جوړ شو، یو حکومت جوړ شو، له تانه به مخکې مونږ هلته ناست یو. خپل هیواد هم ده، هیواد د مور حیثیت لري. که دا زه یمه، که حافظي خوري، که بل څوک وي، که بل څوک هر څوک سي، هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده، چې کله به یو حکومت راغی، یو قانون راغی، او قانون د ځنګل نه وي، یو ځنګل غوندې نه وي، یو زندان غوندې نه وي، چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده، یو زندان کې هم امن وي. ولسه پل چرخي زندان وګوري، په دا شلو کلو کې امن و، یا د بګرام زندان وګوري امن و، ولی هلته ژوند نه و، خلکو خولې وتړلې، خلکو احتجاج وکړ، خلکو شکنجه شول. نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده، زندان روان ده، او ته خپل هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کول، ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري، او هیڅ وخت نه خفه کېږو، او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅ څوک میروي سي. دا څه یو وخت موقعي سي، څاروان صاحب هم به تر ازي خپل وطن نه به خپل فعالیتونه مخته وړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې حبیبي صاحب. مجددي صاحب، دا چې له 150 تلویزیونی شبکو څخه اویا پاتې دي، تر اویا کمې پاتې دي، په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی، تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی، فلمونه او سریالونه نشي خپرولی، فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي. فکر کوي چې همدا بیا نوري به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي، دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي، په داسې شرایطو کې به څه خپروي؟
بله، یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی، او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بڼه ځانته اختیار کړی دی، هغه تعلیمي بڼه دی، او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای، چې وو خو دومره چې اوس ورته ډیر پام کیږي، هغومره پخوا دغه تعلیمي برخه ته پام نه کیدل. نو اوس دا خو ضرور دی، رسنۍ باید هر برخه ولري، سرگرمی ولري، دا یو ضرورت دی، او انسان هم ورته ضرورت لري، تفریحی، دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو. مګر اوس چې یو خوا یو څه له لاسه ورکړی دی، بل خوا ځینې بیرته یو څه نور لاسته راوړی دی، چې هغه بیا هم زه دغه کوم، او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولی چې همدغه بنې ته قوت ورکو، او دا پیاوړی شي،
نو هغه رسنه چې خپل محتوا له لاسه ورکړه دي، کدا تلویزیون دی، کدا رادیو دی او یا دغه آنلاین هسته چې دی، دته ز په دې خوښوم چې زنن اول بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوې دي او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړي کړو.
مثلا د دې تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نشنل جغرافیا چې خبروي دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کده ترجمه شي او خبره شي شاید د لوستو دی لیدونکو تنده ماته کی
خو ډیر خده دا خو ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی او نداد وړاندیز مو ورته ده چې دوی وشي کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانې کې چې دغه مسایلو ته زیاتره وخت ورکړي او اجازه ورکړي. نورو برخو لکه تعلیمی برخې دغه زموږ ځنې خواندې چې په کورونو کې دی هغوی لپاره تعلیمی پروګرامونه زه دو دغه جمعه چې تیر شو نه په خوا بوله جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې هلته ډېر یو ډېر دغه و چې هغه همغه ماته دا فکر ورکړ چې دغه برخې پیاوړي کړو هلته دغه تعلیمي برخه یو رادیو فعاله کړی دی ډېر اورېدونکي لري او ډېر ښه اغېز کړی دی هلته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی نو همغسې شعبیبي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره د نورو ملګرو په مشوره موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه کې چې دننه دی او هغه کې که بهر دی نو دغه زموږ ملک دی همغسې چې هغوی وویل نو که بهر وي که دننه دې باندې به کار وکړو تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاوی چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډېره مننه حبیبي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه وخت کې چې په ډېرو شیانو باندې بندیز دی، داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه وه مساعده لکه د تعلیمي پروګرامونه، داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري، دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي. لیدونکي خو یوازې ناتونه نه اوري، یوازې سیاسي بحثونه هم ډېر نشي اورېدلی، خو یو ساعت نیم ساعت به واوري، دا ډول شیانو ته هم ضرورت لري.
بالکل، مونږ ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده، ځکه چې مونږ د یوازینۍ رسنۍ وه په میدان وردګو کې چې خصوصي رسنۍ وه او یوازینۍ رادیو وه چې مونږ ډېر اورېدونکي درلودل. هغه هم وجه یې دا وه چې مونږ تعلیمي خپرونې درلودې، مونږ شعر شاعري درلوده، معلوماتي خپرونه درلوده، مونږ ناول درلوده او ډېر اپډیټ او کره معلومات مونږ خپرول، حتی ډېر مفید او د هماغ وخت مطابق. او یعنی ما مخکې وویل چې مونږ کوم خپل سکیجول چې مونږ اطلاعات فرهنګ سره شریک په هماغ وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغوی تایید کړه چې د کې ستونزه نشته، یعنی هغه د محتوا له وجې، یعنی دا ډېر ښه ده. د دې په ځای چې یو خو نعتونه دي چې دې ته مونږ څه نه وایو هم د نعت ده، یو ځینې شیان دي چې هغه نشول ګناه لري، یعنی هغه شیان چې ما یو بله لهجه پرې هغه کړی چې هغه تاسې اوس نه وایمه چې هغه ادبي سرقت ده، مثلا شعر کمپوز او یعنی د کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخیصه یو ترانه په نوم په یخه د ترانه چې دا د دې نشریدل که څوک اره رسنۍ نشوي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرقت ادبي په سوی داسې سرقت ادبي نشرول خپله یو جرم ده په رسنیز ډګر کې، یعنی دا باید نشر نه سي. نور تعلیمي برنامه باید زیات سي. اوس یو شی یو سنځ ډېره بل ده، څاروان صاحب چې وزګوري نوړه نوړه اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي د تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره ستونزه لري. هغوی وایي تاسو هغه سوریالونه مه نشروئ چې هغه کې ځینې چیرې د اصحابو یا د اصحاب کهف مثلا همدارقم نور د
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر مثلا نور سوریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي. ته په آیفون 14 ګرځوې زری موټر ګرځوې تیاره کې ګرځې په دې کې ښه اپډیټ دی ولې په اسلامي علم او هغه کې به اپډیټ نه وي. خدا مې یو علم ده چې ته دغه خصه سالان بیا څنګه ته نوي نسل نور اسلامي امت او نوي نسل ته هغه کوي. مونږ خو اورېدلی وو چې به هغه دا رقم خو زه ما ته چې سل کره ته قصه وکړې خو چې یوارې زه فلم وګورم تصویر وګورم ما ته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یو حادثه سوې وه او خپل اسلامي او هغه خپل مذهبي مواردو ته مونږ نه پرېښودل کېږو. نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زموږ بنده ده ولې بنده ده با خو صحیح ده ته شاهین صاحب مکاروه ته یو بل څیره راوله چې د اسلامي سریالونه
بلې. اما عموما دغه سره په کومو هیوادونو کې چې سانسور ډېر وي خلک یې ځي له بل ځای نه هغه شی پیدا کوي هغه شکل یې ګوري چې په دې کنټرول شوي شکل سره خو به بیا هم د دوی ځینې غوښتنې پکې انعکاس مومي. لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نه وي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له هغوی نه.
بالکل دا په شلو کالو کې په دالاسو کالو کې مونږ دا غږ کوو چې مونږ باید خپل هر څه خپل ولرو که په رسنیز ډګر کې که تصویري سینمایي هر برخه کې مونږ باید خودکفا شو. مونږ که غواړو استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کړو تر څو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ته ورسیږو. تر څو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي چې سل کاله نور مونږ وهو او فتوحات وکړو ناري وکړو بیا به مونږ استقلالیت هر رقم چې لازمه ده نه ترلاسه کړی. دغه هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړی هغوی فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړی چې اوس مستقل هیوادونه دي. مونږ که غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کړو او خپل رسنۍ غني کړو خپل رسنۍ او ژورنالستانو او هنرمندانو د ټولو لاسنیوی وکړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ښاغلی نجیب الله حبیبي د ژورنالیست او د تجاله رادیو تلویزیون پخوانی رئیس هم دارست د خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي همدارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاندې مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دې وروستي شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کابل ټولوي د دې خبرې سره واوري.
د نن په میکول به اسمو دا ورستا زما روغتي علاج کوم دی دل خراب شو به مامدا کابل لټرول خو له دا چوه د رسنیو د سترګو پناو.
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنی شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمې ته رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور ویشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی د لوپټې په نامه یو ورځپاڼه د کونړ هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی. نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه خو خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی سره مې کوخه کوو چې ما ته په رسنیو کې د دې موقع او چانس راکړي کولی هغه هم به تر پلی ونه کړو.
شاب اوس خپل ورځنی بوختې کیسه داسې کوي
کله چې د وخت لمونځ وکم بیا ځان برابر کم سهار نری وکم بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم مازیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نه سوه یا ته سوه.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده د ده غوښتنه نه ده. د نوموړي هیله لوړې زده کړې دي کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمېره بیا وایم 00422211 2415.